اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې خبرونې وړاندې کوونکی زه عصمت څاروان یم. دا خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا اټکل کوي چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي به په روان میلادي کال کې هم پر بشري مرستو متکی دي. اوچا پر ریلیف ویب خبري ویب پاڼې په یو راپور کې چې پرون خبر شو ویلي چې شاوخوا درویش میلیونه وسو زر افغان وګړي به د بقا لپاره په 2040م کال کې نړیوالو بشري مرستو ته اړوي. د راپور لمخې د افغانستان کابونی مایی وګړي بې وسلې دي چې دا شمیره د اوچا د بیان لمخې په میرمنو کې لوړه ده. اوچا زیاتوي که څه هم په تیر 2023 میلادي کال کې افغانستان له اقتصادي پلوه نسبي ثبات درلود، خو بیا هم 15% کورنیو اقتصادي ضربه لیدلې ده. د ملګرو ملتو د څیړنو له مخې افغانستان د بې ځایه شویو کډوالو، د ماینونو او ناچاودو مهماتو، د جنسیت پر اساس د تشدد د ګواښ، د ماشومانو د جبري کار، په کم عمر د نجونو د ودونو او د ذهني ناروغانو او رواني مرستو ته د اړو خلکو د لوړې کچې له پلوه پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت په پام کې لري چې د پاسپورټونو د ویش چارې په آف لاین ډول پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو په وزارت کې د پاسپورت ادارې مشر مولوی عبدالکریم حسیب وایي چې له تیر څه باندې یو کال راهیسي په آنلاین ډول د پاسپورټونو ویش روان و، خو اړو خلکو ته نه رسیدل. ښاغلی حسیب پر اکسپانی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي،
په آنلاین بڑبانې د پاسپورت د توزیع طریقه به دا وي چې هر پرشنبه به هیوادوال برازی مونږ بارزی تر اخلو او ته سټیکر ورکو. په سټیکر کې بدوی تخپل تاریخ او ورځ لیکل شوی دی، وی هفته نهایی دوه هفته چې ورځ ورته مشخص وي چې په دغه ورځ باندې راځه خپل پاسپورت ته مراحل دی وکړه.
د پاسپورت رئیس زیاتوي چې دا بهیر سبا چهارشنبه پیلېږي، خو په راتلونکو اونیو کې به د پنجشنبه ورځ د غوښتنلیکونو لپاره ځانګړی وي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو نږدې دوه نیمو کلونو کې د پاسپورټونو ویش تل له پرلپسې ستونزو سره مخامخ و. هند له افغانستان سره د کرکټ د شلو وریزو لوبو د راروانې لړۍ لپاره په خپله لوبډله کې ډېر تجربه کار لوبغاړي غوره کړي دي. د هند کرکټ بورډ اعلان کړی چې د افغان ملي لوبډلې پر وړاندې د دې لړۍ لپاره به روهیت شرما لوبډل مشر وي او تکړه توپ وهونکی ویرات کوهلی به هم ولوبي شي. تاکل شوی دی چې دواړه لوبډلې د جنوري په 11مه د دریو شلو وریزو لوبو په لړۍ کې د هند د پنجاب ایالت د موهالی په لوبغالي کې سره مخامخ شي. افغان لوبغاړي موهالی ته رسیدلی او د هیواد د کرکټ نامتو ستوري راشد خان ویلی دی چې ملي لوبډله د دې لوبو لپاره بشپړه تیاری لري. د افغان لوبډلې مشري به ابراهیم ځدران وکړي، ځکه راشد خان په بریتانیا کې د ملاتړ عملیاتو وروسته لا هم پوره نه دی روغ شوی او څرګنده نه ده چې د هند په وړاندې به ولوبېږي او کنه. د فرانسې جمهور ریاست خبر ورکړی چې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون د صدر اعظم الیزابت بورن استعفا ومنله. میرمن بورن د فرانسې د مهاجرت په قوانینو کې له سیاسي لانجو وروسته استعفا اعلان کړه. نوي قوانین چې ولسمشر مکرون هم ملاتړ کوي حکومت ته دا واک ورکوي چې د نورو اقداماتو ترڅنګ یو شمېر بهرنیان له هیواده وباسي. الیزابت بورن د 2022 کال په می میاشت کې وروسته لدی چې شاغل مکرون د انتخاباتو په پایله کې د دوهم ځل لپاره ولسمشر شو د صدر اعظم په توګه وګمارل شو. او د جرمني د فوټبال نامتو ستوری فرانز بیکن باور پرون په 80 کلنۍ کې مړ شو. د باور کورنۍ پرون د جرمني خبري آژانس ته وویل چې نوموړی د یکشنبه په ورځ په داسې حال کې چې د کورنۍ غړي پرې راټول شوي وو په کراره سا ورکړه. باور چې د قیصر په نوم یادېده په 1940 میلادي کال کې چې جرمني د فوټبال نړیوال جام وګاټه د دې هیواد لپاره لوبه وکړه. جرمنی په 1990 میلادي کال کې چې بیکن باور یې روزون کوي و د دوهم ځل لپاره د نړۍ اتلولي وګټله.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري.
طالب چارواکو مولانا فضل الرحمن ته ویلي چې د ټي ټي پی مسأله د پاکستان کورنۍ موضوع ده. د فضل الرحمن د سفر په اړه د چارو ځینې کتون کې وایي
فکر کوم چې دغه سفر د ترلاسه کې کوم چې دواړه خواوې امید کوي.
د افغانستان امریکایي پوهنتون افغان نجونو ته د زده کړو لار هواروي. افغان نجونې هرکلی کوي خو وایي
نه یوازې دا پوهنتون بلکې ټول پوهنتونونه باید پرانستل شي.
په تخار ولایت کې ګڼو نجونو او ښځو لاسي صنایعو ته مخه کړې ده.
موږ په دې مرکز کې د غالۍ اوبدلو تر څنګ ډول ډول جامې، شالونه، دسملونه، چپنې او داسې نور توکي تولیدو.
پر اوکراین د روسیې په تازه راکټي حملو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
طالب چارواکو د مولانا فضل الرحمن په مشهي د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند پلاوی ته ویلي چې د ټي ټي پی مسأله د پاکستان کورنۍ موضوع ده. له فضل الرحمن سره طالب چارواکو په خپلو خبرو کې له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر ودروي. مولانا فضل الرحمن هم د افغان کډوالو د استلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه ناسمه بللې ده. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
تلو نیوز خصوصی تلویزیونی چینل پروند طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد لقول راپور ورکړ چې نوموړی وای د طالبانو د حکومت چارواکو د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند لمشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسله ده او اسلام آباد یې خپل باید حل کړي. تلو نیوز د ښاغلي مجاهد لقول زیاتوي چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې نشته، دا موضوع په پاکستان پورې اړه لري، باید په کور دننه حل کړي او پاکستان باید خپل امنیتي مسایلو ته نوره پاملرنه هم وکړي. پاکستانی چارواکو پرله پسې ادعاوې کړي چې ګنې د پاکستانی طالبانو تحریک په افغانستان کې ځالې لري او له هغه ځایه په پاکستان کې دننه بریدونه کوي. طالبانو دا ادعاوې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د ترینګلتیا یو مهم عامل ګڼل کیږي مخکې هم رد کړي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو چارواکو د ښاغلي فضل الرحمن په مشرۍ پلاوي ته دا هم ویلي دي چې د دوی حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بل کوم هیواد ته ګواښ جوړ کړي. د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر د یک شنبې په ورځ د دیني عالمانو په ګډون د یو لس کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته له رسېدو وروسته د طالبانو د سرپرست حکومت له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د هغه له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل. په دې لیدنو کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د وروستۍ ترینګلتیا، امنیتي مسایلو او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر اړوندو مسایلو خبرې وشوې. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړی چې مولوي عبدالکبیر له مولانا فضل الرحمن څخه وغوښتل چې پاکستان دې د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي چې اسناد نه لري او د افغانانو د ځورولو پر ځای دې هغو ته د ژوند امکانات برابر کړي. د خبر له مخې ښاغلي فضل الرحمن ویلي دي چې د هم له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړه اعتراض کړی او دا تګلاره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ستونزو لوی عامل ګڼي. جمعیت العلماء اسلام پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ګوند مشر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د رامنځته شوي ناوړه تفاهم د له منځه وړلو لپاره هڅه کوي. خو د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د هغه د سفر نتایجو ته ډېر هیله من نه دی.
زه فکر کوم چې دغه سفر دې هغه ترلاسه کړي کوم چې دواړه خواوې امید کوي. البته یو کوشش کیږي تر څو دغه فضا چې ترخه شوې ده مثبت طرف ته بوځي او د ټي ټي پي او نورو مسایلو باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ترسره شي.
فضل الرحمن چې د طالبانو د حکومت په بلنه افغانستان ته تللی ویلي دي چې د خپل سفر پر مهال به د طالبانو له لوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده سره هم وګوري. نوموړی په تیرو څو کلونو کې او د جمهوري نظام له پرځېدو مخکې د طالبانو له ډېرو کلکو ملاتړو څخه و. خو څارونکي په دې باور دي چې مولانا فضل الرحمن ښایي اوس په طالبانو کې هغه نفوذ ونه لري چې پخوا یې درلود. د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر که څه هم په حکومت کې رسمي دنده نه لري خو ویل کیږي چې د پاکستان له پوځ سره ډېر نږدې اړیکې لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د افغانستان امریکایي پوهنتون په دې هیواد کې افغان محصلانو په ځانګړي ډول شوزو او نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه برابروي. دا پروګرام د هغو زده کوونکو لپاره دی چې نهم او لسم ټولګي بشپړ کړي او یو لسم ټولګي پیل کړي دي، خو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نه دي توانېدلي چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون دغه اقدام د یو شمېر نجونو زده کوونکو لخوا له تود هرکلی سره مخامخ شوی، خو دوی ټینګار کوي چې د افغان نجونو د زده کړو لپاره باید د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانستل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له څه باندې دوه کاله تېرېدو وروسته لا هم په افغانستان کې ښځې او نجونې د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري، د افغانستان امریکایي پوهنتون خبر ورکړی چې افغان محصلانو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو ته په افغانستان کې د لوړو زده کړو زمینه برابروي. دغه پوهنتون پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې اقدام هدف د یو لوستي کاري ځواک پیدا کول بللي، ځکه د دغه پوهنتون په وینا مسلکي کاري ځواک په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات بنسټ دی. دا پروګرام د هغو زده کوونکو لپاره دی چې نهم او لسم ټولګي یې بشپړ کړي او یو لسم ټولګي یې پیل کړي، خو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نشي کولای خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون ټینګار کوي چې دا پروګرام یوازې د هغو زده کوونکو لپاره دی چې په افغانستان کې دننه ژوند کوي، که څه هم یاد پوهنتون نه دی ویلي چې څومره زده کوونکي مني او د خپل تعلیمي سیستم د جوړښت په اړه یې هم ډېر جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې په انلاین ډول له افغانستان څخه غوښتنلیکونه مني او د هغو کسانو غوښتنلیکونه نه مني چې له افغانستانه بهر ژوند کوي. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دغه اقدام له شپږم ټولګي څخه پورته د یو شمېر هغو نجونو له تود هرکلی سره مخ شوی چې د طالبانو د حکومت لخوا ښوونځیو ته له تګ څخه منع شوي دي. د کابل ښار د یوې لیسې زده کوونکي کبرا حیدری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
علم دانش حق هر انسان و یا حق
علم او پوهه د هر انسان حق دی، په ځانګړي توګه د هر انجلۍ حق دی چې باید ترلاسه کړي. د امریکایي پوهنتون دا اقدام یو ښه ګام دی. په اوسنیو شرایطو کې دا د هر انجلۍ لپاره یو وړانه ده. موږ واقعا غواړو خپل زده کړو او تحصیل ته دوام ورکړو،
درسهای خود ادامه بدهیم.
خو یو بل زده کوونکې عائشه که څه هم وایي چې دا یو ښه اقدام دی، خو غوښتنه کوي چې د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانستل شي.
او دا عمل هم ډیر ښه عمل دی، خو دا ټول افغان نجونو لپاره بس نه کیږي، نه یوازې دا پوهنتون بلکې ټول پوهنتونونه باید پرانستل شي. نړۍ باید د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې پرانیږي.
دوی غواړي چې د هیواد په هر ګوټ کې ټول انجنونو ته د زده کړې حق ورکړل شي او هیڅ انجلۍ باید له زده کړو بې برخې پاتې نشي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي هم د افغانستان د مرکز او ولایتونو د پوهنې د رئیسانو د تجربو شریکولو او همغږۍ ورکشاپ په ترڅ کې، پرته له دې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او انجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو او یا د هغوی د وضعیت په اړه څه ووایي، زیاته کړه چې د ښوونې او روزنې د ښه چاپیریال رامنځته کول د دوی د حکومت له مسؤلیتونو څخه دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې او ښځې ښوونځیو ته تلو منع کړې. دغه شان د 2022 کال په ډسمبر کې طالبانو پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه چې ملي او نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د مناسب چاپیریال په رامنځته کولو سره د نجونو د زده کړو لپاره هڅې کوي، هغه څه چې له دو کلونو څخه زیات وخت وروسته لا هم کومه پایله نه ده معلومه او د نجونو د راتلونکي او زده کړو په اړه اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو. کندهار ته له پاکستانه د افغان کډوالو له راستنېدو سره هم مهاله د کورونو کرایې لوړې شوې دي.
راستانه شوي کډوال په شار کې د کورونو د کرایو د لوړوالي شکایت کوي او له طالب چارواکو غواړي چې د کورونو کرایې وڅاري. په دې اړه دا راپور واوري.
تاج محمد چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د کندهار د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستون شوی، اوس مهال د ښار په ختیځه څنډه کې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په خیمه کې اوسېږي. دی وایي په کندهار ښار کې د کورونو کرایه ډېره لوړه شوې او په لوړه کرایه د کور نیول په وس کې نه دي، نو ځکه اړ دی چې اوس پرتش ډاګ واړوي.
خو د سرای کرایه باندې مو وس نه رسېږي، کرایه ګران دي. بس دغه تمبګان مو درولې، په تمبګانو کې ژوند کوو، پاګه مو وسه لا کر رسېږي. شپږ زره اووه زره افغانۍ غواړي، نو موږ نه لرو. په دغه دلته په دا خیمو کې اړولي دي، وروره گزاره کوو، نو څنګه کوي؟ کورونه م بچان مم دغه لس لغړ دي، په دغه ټاټو کې هم تاوده نه دي، نه د یو بوټي بندوبست، نه د یو اوبو بندوبست. ماجد ماجد دغه دی ورور، دغه سخوار دی په لکه د پسرلي د په لس ځکه باندې منځونه کوو، الکوان ته سبقان وایو، یوه طریقه نه ده سره برابره.
وروسته له هغه چې د سپین بودک لاري د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د شړلو لړۍ چټکه سوه، ورسره مهاله په کندهار ښار کې د کورونو کرایې تر پخوا څو برابر لوړې سوې. د حضرت الدین او عزت الله په نومونو دوه راسته نصیبي کډوال د کورونو د لوړو بیو شکایت کوي او د طالبانو له حکومت د کرایو د کنټرول غوښتنه کوي. دوی دغه راز د کورونو له مالکینو هم غواړي چې زړسوی وشي او د کورونو د کرایو د لوړېدو پر ځای د راستنیدونکو کډوالو لپاره کرایه کښته کړي.
د سرای د سرپنا غور مې وشي، یو بل مشکل مې حل شي، نو دوی خواته مې پناه راوړله. نو دای تر اوسه پورې زموږ کوم هغه ترتیبات، هغه د سرای یو دغه چې کریا وسله هم نه لرم.
موږ د کوټې سره واوښتلو، نو موږ د داسې دا خواست دی چې د سرایو کرایې لږ سره کښته کړي. اوس موږ د بل چا په سرای کې کورونه نه لرو، نو زموږ باید چې غم وخوړه سي. دلته کرایه هم دی پورته دي، ولاکم په وسه کېږي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو چارو ریاست مسؤلین دا ستونزه مني او د حل ډاډ یې ورکوي. د دغه ریاست د میشتیدنی امیر مولوی نعمت الله الفتوی دوی په دې اړه د بیلابیلو ارګانونو سره مجلسونه کړي تر څو په ښار کې د کورونو کرایې کنټرول سي.
دا پوره اطمینان او ډاډ ورکول شوی دی چې موږ به اینده لپاره داسې کړنې په کار نه اچو او دا کورونه چې څومره قیمت وي په هغه اندازه به خپلو مهاجرینو ورونو ته ورتسلیموو. او د عمارت تخواسه هم دی ته دا یو وافر دی چې دا شی باید چې د مهاجرین مجبوره او د دې د مجبوري سهولت استفاده نه وسي.
د وروستیو معلوماتو له مخې د کندهار د سپین بولدک له لارې د اکتوبر د 24 نیټې څخه بیا د دسمبر تر وروستیو پورې 2500 کورنۍ چې شاوخوا 1400 کسان کېږي هیواد ته راستنه شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې د پوز په تازه راکټي او توپچي حملو کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. په پرونیو بریدونو کې د اوکراین د ختیځ، مرکز او لویدیز پراخې سیمې په نښه شوي دي. د اوکراین پوز اعلان کړی چې د روسیې یو شمېر توغندي او بې پیلوټ الوتکې یا درونونه یې راغورځولي دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
روسیې پرون د توغندیو او درونونو د تازه بریدونو په لړۍ کې د اوکراین په ختیځ، مرکز او حتی لویدیز کې بیلابیلې سیمې په نښه کړې. اوکراینی چارواکي وایي د دې راکټي حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او له 15 زیات نور ټپیان دي. په دې حملو کې د اوکراین په څو سیمو کې یو مارکیټ، یو شمیر کورونو او نورو ښاري سیمو ته زیان اوښتی دی. د جنوب ختیځې د نیپرو پتروفسک سیمې پر وړه ښارګوټي نوومسکوفسک د روسیې توغندیو د لګېدو په نتیجه کې څلرویشت کسان ټپیان شول. د دې سیمې والي سرهی لیساک ویلي چې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر پلارني ټاټوبي کریویری ښار د روسي ځواکونو د برید په نتیجه کې د استوګنې له 100 زیات کورونه او یو مارکیټ زیانمن شوي او یوه میرمن وژل شوې ده. له بلې خوا د اوکراین د دوهم لوی ښار خارکیف ښاروال ایهور تریخوف تایید کړی ده چې د روسیې لږ تر لږه 4 توغندي هلته راپرېوتي دي. د سیمې والي اولی سنیهوبوف ویلي دي چې یوه وژل شوې میرمن د نړېدلو ودانیو له لاندې را ایستل شوې او دا امکان شته چې نور خلک هم هلته پاتې وي. د اوکراین په لویدیځ کې د خمیلینسکي سیمې چارواکو هم د پرونیو حملو پر مهال د شپږو چاودنو او د لږ تر لږه دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په جنوب کې د دنیپرو سیند پر غاړه په لوی ښار زاپوریژیا کې هم دوه تنه د استوګنې پر یوه سیمه په راکټي برید کې ټپیان شوي دي. د اوکراین د پوځ د عمومي قماندان والیری زالوژنی په وینا روسیې په پرونیو حملو کې له یو پنځوسو توغندیو او د شاهد په نوم له اتو ایرانی بی پیلوټ الوتکو څخه کار اخیستی و. ښاغلی زالوژنی دا ادعا هم کړې چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک د روسیې ټول ډرونونه او اتلس کروز توغندي ویشتلي او له منځه یې وړي دي. بلخوا د روسیې دفاع وزارت هم ادعا کړې چې پوځي ځواکونو یې د دقیقو او له سمندر او هوا څخه د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په وسیله څو ځایونه چې د اوکراین د پوځي صنایعو تاسیسات بلل شوي ویشتلي دي. د روسیې د دفاع وزارت اعلامیه زیاتوي چې مسکو په دې حملو کې د کنشال یا خنجر په نوم له هایپر سونیک توغندیو څخه هم کار واخیست. په عین حال کې د اوکراین پر ځینو سیمو د توپونو ډزې هم شوي دي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې په خرسون سیمه کې د څه باندې 130 توپونو د لګېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونې په دې برخه کې به لومړی صفي الله ستانکزی درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
فوربس مجلې د ښځو د حقونو د یوې افغان فعالې محبوبې سراج په اړه یوه مقاله خپره کړې. په دې مقاله کې د طالبانو په اړه د محبوبې سراج د دریز په خاطر په هغې د ځینو نیوکو یادونه شوې ده. په دې مقاله کې راغلي کله چې محبوبه سراج په فنلند کې د جنسیت د برابرۍ په برخه کې یوه نړیواله جایزه وګټله، هغه پوهېدله چې د هغې دا بریا به په افغانستان کې ځینې ناندرې ورته راپورته کړي. محبوبې سراج ژمنه کړې چې د فنلند د خوا دا نغدي جایزه چې 3,00,000 یورو کیږي د ښځو د امن خونې لپاره کاروي. د فوربس په مقاله کې راغلي محبوبه سراج له هغو کم شمیر افغان ښځو فعالانو ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې پاتې ده او لا د هغو ښځو لاسنیوی کوي چې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخې دي. محبوبه سراج تیر کال د سولې د نوبل جایزې له دوو وروستیو کاندیدانو وه، خو په پای کې د هغې سیاله ایرانۍ زنداني فعاله نرګس محمدي جایزه وګټله. د راپورونو په اساس یو شمیر ښځو د محبوبې سراج پر ضد د نوبل کمیټې ته شکایتونه کړي وو چې ګواکې د طالبانو د دریځونو پلوي کوي او هغوی ته لابي کوي، نو باید دا جایزه ورنکړل شي. د فوربس په مقاله کې راغلي محبوبې سراج ویلي له هغو لانجو وروسته نور نه غوښتل د نوبل نوم هم واخلي، ځکه د دې خبره دا د دې خپل خلک او وطنوالو چې دې ته ډېر زیان واړو. یو شمیر هندي ورځپاڼو د افغانستان او هندوستان د کرکټ د ملي ټیم پر روانو دریو شلاوریزو مسابقو مقالې لیکلي. له هغې ډلې هندو ورځپاڼې لیکلي د هندوستان ملي ټیم ته له ډېر وخت وروسته دوه مهم توپ وهونکي لوبډل مشر روهیت شرما او ویراټ کوهلي راوستل شوي او د افغانستان په وړاندې به لوبیږي. هندو لیکلي دغه دوه لوبغاړي د 2022 کال تر نړیوال جام وروسته د لومړي ځل لپاره د شلووریزو لوبو په لیست کې یو ځای شوي. تمه ده د افغانستان او هندوستان درې شلووریزې لوبې د جنوري په 11مه، 14مه او 16مه وشي. افغان کرکټ بورډ د ابراهیم ځدران په لوبډل مشرۍ یو ټیم هندوستان ته استولی. په دې ټیم کې راشد خان هم شته، خو په غالب ګمان چې د څه وخت مخکې ملا عملیاتو په خاطر ونه لوبیږي. په دې سربیره به تجربه لوبغاړي محمد نبی، مجیب الرحمن، نوین الحق، رحمان الله ګرباز، عظمت الله عمرزی او ځینې نور ځوان لوبغاړي هم ټیم ته راوستل شوي. افغانستان او هندوستان دواړه دا سیریز مهم ګڼي، ځکه دوی د 2024 کال تر نړیوال شلووریز جام مخکې دا لوبې کوي.
په تخار ولایت کې زیات شمیر ښځو او نجونو غالۍ اوبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده. د یو شمیر ښځو او نجونو په وینا د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د لګول شویو بندیزونو له امله ګڼ شمیر نجونو او ښځو غالۍ اوبدلو، خیاطۍ او نورو لاسي صنایعو ته مخه کړې ده، څو له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي. په دې اړه دا راپور.
په تخار ولایت کې 350 شزو او نجونو ته د غالۍ اوبدلو زمينه برابره شوې ده. د نوموړي ولایت د صنعت او سوداګرۍ د ادارې چارواکي وایي چې پر تالوخان ښار سربیره د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې 350 شزو او نجونو ته د غالۍ اوبدلو زمينه برابره شوې ده او له همدې لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. د نوموړي ادارې رئیس عبدالرحمن غزنوي آزادۍ روډي ته وویل
د تخار ولایت په کچه 315 شذې زموږ د ادارې تر نظر لاندې د غالي اوبدلو او د لاسي صنایعو د تولید په برخه کې کار او فعالیت کوي. د غالي اوبدلو 15 رسمي مرکزونه په تعلقان ښار کې فعالیت کوي او دغه راز 15 نور مرکزونه په ځینو ولسوالیو کې موجود دي.
هغه شمیر شزی او نجونې چې اوس مهال د غالی اوبدلو په برخه کې کار کوي، هغوی وایي د ښځو پر تعلیم او کار کولو د محدودیتونو وضع کېدو له امله دوی اړ شوي چې غالی اوبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي. 25 کلنه حدیثه چې د تخار مرکز په تالقان ښار کې د غالی اوبدلو په یو مرکز کې کار کوي، هغه آزادۍ راډیو ته وویل:
ما از امارت اسلامي میخوایم کې کار در شو
موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او دغه راز د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابره کړي څو ښځې اقتصادي خپلواکي ولري.
دوی د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې تحصیل یافته ښځو او نجونو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړي. د تالقان ښار یوه بله اوسیدونکې شبنم محمدی وایي:
کاروبار و همچنان در بیرون است، چون امارت اجازه کار برای خانمو نمید. زمینه
ما د لیسانس تر کې تحصیل کړی، خو د ښځو پر تعلیم او تحصیل او په کار کولو بندیز لګول شوی. نو موږ اړ شو چې غالي اوبدلو ته مخه کړو څو د خپلو کورنۍ او اقتصادي ستونزې هوارې کړو.
د نوموړي ولایت دینګ قلعه ولسوالۍ یوه اوسیدونکې مرسل عزیزی هم ورته خبره کوي:
از امارت اسلامي خواهش مندیم که تا کارخانه های زیاد
موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې له صنعتکار ښځو سره د امکاناتو مرسته وکړي او دغه راز له موږ سره د بازار موندنې په برخه کې مرسته وکړي څو موږ نور ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړو.
په تخار کې د غالي اوبدلو او د لاسي صنایعو د تولید یو مرکز مسؤول حامد قرلوق وایي: پر ښځو د وضع شوو محدودیتونو له امله په یاد ولایت کې زیات شمېر ښځو غالۍ اوبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده.
بازار نداره و ما یې انتقال میتیم به نمایشگاه.
موږ په دې مرکز کې د غالۍ اوبدلو تر څنګ ډول ډول جامې، شالونه، دسملونه، چفن او داسې نور توکي تولیدوو، خو زموږ لویه ستونزه د بازار نشتوالی دی. بازارونه پیکه دي او زموږ تولیدات په ګودامونو کې پراته دي.
د دغو صنعتکار نجونو او ښځو په خبره، په هیواد کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازو تړل کېدو تر څنګ په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګول دا هغه لاملونه دي چې زیات شمېر نجونو او ښځو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله غالۍ اوبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره دلته موږ په میوند ولسوالۍ کې د عبدالمعروف والا سډیر په عذاب یو. هره ورځ یو موږ یو د لسم وارې چې هم بنجاني هم د دوکانو څخه ځغلي، اقتصادي تاوانونه، مالي تاوانونه ټول یې په خدای را رسولي دي. هره ورځ مو کشي، هره ورځ مو بیایي، هره ورځ مو بیایي، یوه ورځ نه ده د خدای او د قرآن په لحاظ باندې زموږ غږ ولې د مشران نه اوري. که ورته وایه چې مشران ته وایه دلته دونه څوک نه سوای، دا موږ ګرسره دغسې جاري کړي دي، خلکو ته پروا نه کوي. اوس یې راته وویل چې لوی محکمې ته معرفي کوو د خدای او د قرآن په لحاظ باندې. ولې داسې زموږ سره کېږي؟ موږ کومه ګناه کړې ده؟ هره ورځ یو موږ یو بندیخانه ده، هره ورځ موږ یو ټکول دي، ول دي، ټکول دي، بې عزته کول دي د خدای او د قرآن په لحاظ باندې. دغه مشرانو ته وایم چې د خدای او د قرآن په لحاظ نه کې زموږ خواته توجه وکړي، زموږ خواته هیڅ نظر راواچوي، هیڅ زموږ پوښتنه وکړي. ولې داسې ناست یاست؟ ولې داسې بده یاست؟ سات سم دی نه مو وروره د خدای ور پې پیدا کېږي، وږې تږې ناست یو، لا دا غم لا لږ دی چې لا پاتې سو د ژورو مسله سوله، هره ورځ مو ځغلي.
السلام علیکم، زه د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما پیغام د مرستو په اړه دی. دا کومې مرستې چې راځي ټولو پر خانانو تقسیمېږي، خوار او غریب ته هېڅ شی هم نه ورکوي، ټولو خانانو ته ورکول کېږي. وروره، یا دا دې بندې کړي او یا دې نو خوار او غریب باندې وویشي.
موږ بایومتریک د سکرا نس جوړولی، یا لاسرسۍ نس ورته کولی، سیم کارتونه مو دغسې پر یو کاغذي د سکرا رسېدلې. اوس د افغان بیسیم شبکې ویل دي چې سمیکاټونه به راجستروي، نو موږ لاسرسۍ نسو ورته کولی، ستړي خلک یو، کار مو نه دی ورته جوړ. نو یا دې موږ سره دې ته نمایندګي نږدې راوړي، یا دې د بایومتریک د سکرې جوړول راته نږدې کړي.
تاسو پیغام.